مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د فاټاو پښتونخوا سربیره د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه درته لرو مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې هم د روانې ګړۍ برخه دي خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره پاکستاني هڅې روان دي د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د پرونیو زمینی انتخابونو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند نوماند بریالی شوی او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو چارواکي د روان میاشتې پر 28 نیټه د کډوالو پر مسله بیړنۍ غونډه کوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهي پورز د پاکستان سینټ ته ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي سرتاج عزیز یواری بیا په کلکه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی نموړي ویلي چې د ملا عمر زوی په خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی د عام ویل چې د ملا عمر مړینې له کبله مذاکرات ځنډیدلې دي د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د تی پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثنا الله بریالی شوې دي او نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د نموړي ملاتړ کړیو د صاحب زاده ثنا الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خانو د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړیو په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده دا کمپاین د صوبې په 25 ځلو کې روان دی د دې کمپاین هدف د چې څه باندې څلور 50 لکه ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 1115 ډلې جوړې شوې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومي څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل شي او د پورونو یا قرضونو په مات کې به د 1.8 ارب ډالرو ویش پروان کال کې پایل سي د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په مخه ګډ مزکني مشکونه کړي دي د خبره د پاکستانی پوځ لخوا د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې سوي دا بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټک کې اونۍ دوام درلود د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه ور زیاته کړي دا غوښتنه د یاد ټولنې مشرانو د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه د دې ټولنې مشر پادری الطاف گوهر وویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي مونږ دا نه چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے
د دې ټولنې مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې شاوخوا 2 کال وړاندې چې وزیر اعظم د 60 کروڑ روپۍ د دوی لپاره اعلان کړی وي د هغه ژمنه دی پوره کړل شي د افغانستان د شار جوړونی وزیر سید سادات منصور نادری د سه شنبه په ورځ نو وخت په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استاد زمیر کاولوب سره کتلی دی د شار جوړونې وزارت څخه یو خبر پانه وای چې دواړو لورو پر نور مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او شاري پراختیا په برخه کې د روس پر همکارۍ خبري وکړې. د خبر پانی په وینا د روس ځانګړي استازي کاولو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې هلته پر موجودو امنیتي ستونزو هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړه وړاندې کلونو کې روس د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یا له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یې 1,00,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې یې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نورو هیوادونو ته واستوي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ونتوانېدل چې یو هوکړې ته سره ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، د پیسو بې ارزښته کېدل او په نشئی موادو د روژدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. ولسمشر حسن روحانی د څرګندونې د سه شنبې په ورځ د بې هیواد د انقلاب ساتونکو ځواک کمانډانانو ته په وینا کې وکړې. ولسمشر روحانی ویل د ایران دشمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترهګر نه دي. نوموړي ویل ایران نور دشمنان هم لري چې پکې د پیسو بې ارزښته کېده، د اقتصادي ودې درېدل او د اخلاقي ارزښتونو له منځه تله شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. له فاټا سر اړلرونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې وار د مخه جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟
ان سي فاټا د پښتونخوا حصګرۍ خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامله پکار ده.
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا پر ورکړل شوو شرایطو باندې خپلې سیمې ته تګ ته نه دي تیار.
خامخا به څو ولې باندې څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په پېښور کې د سایټولنی مذهبي او سیاسي مشرانو په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د ځانګړي برخي غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینیرینګ کې کم از کم 3-4 سیټونو مونږ ته پکار ده.
او د رواني خبرونې په پای کې د میرون پاړه ځانګړي 19 پروګرام تاند هلي اوریدل هم هېروي چې دا ځل په پاکستان کې بیا افغان کډوالي استاد ته د ملګر ملتونو لخوا د کډوالو د ادارې لخوا د یو معتبر جایزې پاړه ده.
او ما غوښتل چې د سکول شکل نه بلکې د کورس سواد او موزي په شکل هغه ته میدرس شروع وکړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسی زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون سینټ ته په یو غونډه کې ویل دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نو موري ویلي چې د مولا محمد عمر زوی هم اوس د دې خبرې پخلی کړې دي چې پلار یې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دور پیښې ناروغي له امله مړ شوی وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنو چارو مشیر د نهي پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکرات بحالي لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجسیس اوه چې د مولا عمر د مړینې خبرونو له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. سرتاجسیس یو وار بیا په کلکه د طالبانو په خواني مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلي دي چې پلار یې د ټی بی او د سړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. واضح دی وی چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د امریکي او د چین نمائندي هم شامل وي. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 1 تاریخ کېدو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او د افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې د مذاکرات د سن ښکار شوي وو. د هم یادوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالۍ رسا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. په د خبريالانو د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د فاټا سره لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د یو بل مسوده جمع کړي چې وا غوښتنه دا هم د چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګډی کړل سي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلی سیمو له یاد صوبې سره د شاملولو په حق دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل جوړ کړل سي. انیسیا جمال په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او په دې اړه د دوی دریځونه راخستل.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکریټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلی سیمو ولسته د هم د پاکستان د نورو برخو په سیر حکومت ورکړل شي. دا این 270 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي. خو دا چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي صدرېس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلی لو دا اری پریکړې قدر کوي او په غیبه خوشاله وي.
اوس غی دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرندم وشي، غی پیل صبح جوړېدل غواړي، غی صبح تر شامه غواړي. همدې تر دې دا چې هغه خلک د هغه ځای عوام به د غی خاصه روپې تر دې ریکوېستور.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلی سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالات ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات دا سیدی ته انتظامی معاملات چکم دی، هغه چلول چکم دی، نو هغه انتهایی مشکلات دی هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیا او دا چې تاسو یو ځای کی، نو زما په خیال دا خو به ډیر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي، نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو افسنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاد صوبه چې کوم دا هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالے سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلی سیمو سیاسي او ځای مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اخترن د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا ولو سره ده چې فاټا عوام چې کوم فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلی سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي. او ډیر زر بعد وی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې پښا باندې قانوني مشکلات سری کدا سو جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم آسانې به قوم ته ملاوي کې کچر ته دا د صبح حصہ جوړیږي نو بیا به قانوني کوم مشکلات مونږ ته مخې ته راځي. نو دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې ان شاء الله تبارک وتعالى یو حتمی رپورت تیار کړي چې مونږ تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ان پی فاټا د پښتونخوا ایستګنی خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زموږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بل لورته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایل تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعہ وشي.
منتخب کے منتخب کون سا شام یو زان لسٹیٹ بولا دی ورکشن مقدار اسلام آباد نہ پاوی دان اردو کپل ایشی
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یو صبح جوړ کړل شي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلمه شال رادیو خوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. افغانستان ته له شمالي وزیرستان د کډسو کسانو د کمیټي مشروای په سنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستان پوز له خوا تیر کال د زربیاز عملیاتو تر پیلولو وروسته تر 100,000 زیات کسان به کورسي و چې په کې شاوخوا 200,000 افغانستان ته کډسي و. په دې اړه نور تفصیل عبدالحق کړه.
که څنګه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر 200,000 زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نسي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخابه څو ولې باندې څو وطن مې خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کده څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله، موږ ته خپل مالونه کورونه یا چې کوم میړن کړی دي هغه نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه ویل کړه کوم چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال میرم شاته درمې هغه باندې دا پابندۍ لګوي دا زمام په اړه ویل د بته طالب سره جنگي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دوه چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی د آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کومه جبر قبر زیاتای نشي کولای او د بل ولا کډوال چې کوم دی هغه په زور هم لاګلی شي په پابندې باندې هم لاګلی شي چې څه دی وته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومه پاکستان کوي او کومه د بل ولا کډ دوی نه لیدي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټي یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یې چې د مونږ ورونه لري چې څنګه د خلک کینځي کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې کوس په تاسو کې داخله تاغه نه اندري کوي او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې تر په دایې ته مقابل کوی داخل په خپل خپل سیمه تر دي میج میټینګ نه شي ویلې چرواکي فعال چرواکي سره حکومت هم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې په کې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوده شمېره نشته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرص کومه با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غری هغه سره ولا حال دی روانه به هم وي او کو فرص ک د سه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یادوې کو دا ستل واقعي په باندې تین بیا وخا مخه د دې مطلب مونږ سهل وکړو بس چې دا مونږ رونه دی او دی په پتر واستل غواړي.
خو د بیکور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خوله کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستی دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې د زهموشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره پریښدي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د قبالي سیمه لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته ځکه نس کولای چې فاتا سکرټریټ لخوا ورته دوی نه دی پګوته شوی. نور حال تاریخ اورګ زیرا کوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسي مخالکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبلا پرې خېدي. په سیمه کې ډومباکې میرانډا ډاند او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینا علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ له خوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دوی وایي په سیمه کې څوک هم نه دی پاتې او ټول راوتلې دي. یارخان بنامه یو بل متاثره کس وای په سیمه کې کډه کول په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو چارواکی مجاهد علی مشال لوډیو ته وای دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د سالورو کلو خلک به کوره شوی دی خو مرسته لا نشي کولای ځکه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته پګوته شوی نه دی.
دی نوټیفایډ شي او هغه بعد پراپر فاټا سیکرټریټ هغه ایم ڈی ایم ته لیټر وکي چې هغه ایریا کې تاسو خپل اسسټنټ لري یا کوم امدادي کروایا سړي کنه هغه جاری کوي نو اوس پورې دا ایریا دی نوټیفایډ شو نه ده.
دغه په خبره په زوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغه سیمو خلک د حکومت د اجازه نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی مشتما د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې راپورونه مخه یوش مر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورما کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2013 کال راهیسې روان دی. تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
ا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبې حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د نه پورس پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فادری الطاف گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاویدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې دوه کال وړاندې د پېښور د چرچ 14 وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګړې لپاره کوم شل کروڑ روپې اعلان کړی وي هغه د پسندستي توګه دوی ته ورکړي شي. په دې اړه د ډایسس اف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل
نو ګومنډه موږ دا درخواست کوو چې کمی داز مونږه مونږ پرومیس شوی دی 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز ہو کی تاکہ مونږ انڈومنٹ فنڈ شروع کو دا ٹرسٹ یو جوڑ کو دا کرسچن کمیونٹی په نوم تاکہ قلم دا سے حادثہ در پیش ہوشی نو دے ٹرسٹ نبی مونږ آگے تا امداد کولی شو.
دا غشان فادری شہزاد دیا تکڑا چی دا پاکستان پا دستور کے خو عیسائیانو او نور اقلیتونو تا ہر قسم مذہبی او سیاسی آزادی ورکړل شوی دا خو بیا دا پارلیمنٹ او لوکل گورنمنٹ سسٹم کی دا دوی نمائندگی دا انتخاب پلار نہ بلکہ د سلیکشن پتوګا کیږي.
ولې چې مونږ ته ووټ ته رائټ نشته، مونږ کمیو ممبران دی اگر سلیکټ کیږي سینټ نه والا قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی ایمن چې کونسلر کمیو دی اگم سلیکشن کیږي. نو سلیکشن نه دی پکار، الیکشن پکار دی چې مونږ خپل اخپل نمائندی دی آگا الیکٹو کو.
دا عیسائیانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغې احتجاجونو غندنه وکړه د کوم له مخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چرچ 14 زخمیانو او مړو ته معاوضې نه دي ملو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري. په ډاون رسپانه کې لیکوالي حجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه د پاکستان په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي سوي او زده کړو ته رسیدل اسان سوي نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي. د شاین بونیری څخه د مقالې مهم ټکی اورو.
حجره ممتاز لیکي د پاکستان د امنیتي ستونزو د حوالې لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمله ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشه شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې 3 یا 4% داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې سګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډیر خلک خپل بچی ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. کچره خلکو ته دا مقور کړل شي چې بچی یې ښه زده کړه وکړي او سبا د خپلو کورونو مالی ستونزې هوارې کړي، نو ډیر خلک به ارومرو خپل بچی سکولونو ته واستوي. د لیکوالې په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی او دا بعدې د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هوارې لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوی نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچی مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځ او تر هغه ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غاړي به شک چوپه
دې را سخت را باندې کیره یا هر
څه کې یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سی شنبه په ورځ سینټ ته ویلي چې افغانستان کې امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ لپاره د پاکستان هڅې روانې دي. سرتاج عزیز یو عربیا په کلکه د طالبانو په خواني مشر ملا عمر په پاکستان کې مړینه رد کړې ده. د خبر پښتونخوا په بردر کې د تیری ورځي زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي د پیپلز ګوند صاحب زاده ثنا الله بریالي سوي او منیشنل ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او مسلم لیگ نون د هغه ملاتړ کړی. په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځېنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. د کمپاین د صوبې په 25 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مات کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې شنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ وايي دوی او د چین ځواکونو د ترګري د لمنځ وړلو لپاره د خپل ورتیا زیاتولو په موخه ګډ ځکني مشکونه کړي دي. د خبره د پاکستانی پوځ لخوا د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې شوې ده. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران په اړه سره وغږیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو سره څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي او سوار سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستي راځي چورته ورسو.
نن د پیښور د خبريدونکو مشر کړس پانه خپل اداري په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یوسیز په حق لا منفي پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپاګاندا اثرات نشي ختمولای او نه خلک خپل رائے بدلولو ته تیار وي. د اداري په وینا چې د پولیو پر رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلوم وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصيحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسي. دریم مخکلي کې چې خیبر پختونخوا کې په ځینې ضلعو کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو کمپاین روان دی خو ير د چيو شمیر مور او پلار خپل بچو ته قطري ورنکړي. دریم چې توید مولانا سمي الحق ته پولیو په حق لا تازه بیان ډیر دستاینه ول دی چې په ګینو موړي ویلي د پولیو ساسکي نو ورکول د یو ماشوم د قتل په مان نه دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکار بیانونه ورکړي او د لړکي خپل ونده سرکړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگرس پڼ خپل ادارېږي چې وي د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس پورز زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ری په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر سوچې دا نه وي ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولای. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلي شوی وا او بل دا چې د دې درغلو لوجه سرکاري ادارو ته د کال په سر 350 ارب روپی نقصان رسی. ادارې اخیری کوي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوړ نظام جوړ کړل شي. شي او درنګ پکار دي چې سیاستوال هم خپل صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلق بے نقاب کړی نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روخانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوځ تر فشار لاندې ده. بلخ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د ګل اورځي د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې لیکي د دې ورسره پښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او کڅنګ. د دوه مقالو غټي برخې له اسرار عالم مومند او
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نکړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وسلی خبریالان دا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکی ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګنې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسیدلې او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکونکو وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کیږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخ ورځپاڼه واسې جورنال لیکي د ګل پورس د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لوی پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نارما غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره پر روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د ناارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 100 غړي مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یو جیل چې سخت سکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلی وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچا د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا ل خپل روسی سیال سرګی لاوروب سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریه کړکیش د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه و. ټاکل شوی چې جان کیری به د دیونی په پای کې په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو ل وزیر سره هم د سوریه د شخړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصيل ل اجمل ان څخه و.
دا په تیرو لسورزو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلی و له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي و چې په دې برخه کې د روسیې پر پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر بارک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي، روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران، تخنیکی کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي خی ولسمشر بارک اوباما په دې اړه خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کيري لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د جمعې لورځي د یک شنبه تر ورځې دوام کوي او پترس کې به جان کيري د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبد الله بن زید سره هم د سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برتانیې ته په سفر کې جان کيري د کډوالو په بهرن چارو په ټولنې ورخطا کړي هم ل چارواکو سره غږیږي. روسی چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکرين پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د یو شمیر کلو خلک وایي چې د داعش وسلوالي ډلې ل خپل کورونو په زور ایستلی او په بیلابیلو سیمو کې ترشنا اسمان لاندې په کندوالو کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګنشمیری د چین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کندوالو کې زیپسې شوی د داعش وسلوالي ډلې څخه شکایت کوي. دو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دیش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیکي لار هم ده. دا لار به مونږ تر دایمه پورې بندو ترڅو زمونږ ناره دولت اوري که دولت نه اوري مونږ خپل راوځو. دا یو توره کرخه ده، دا به مونږ بندو که دولت زمونږ غم وخوړ.
زما د چیناري غم حکومت نه کړ او اوس څه خلک تعالی مهربانه چې دېس حاجي صاحب ته مزړه خدای کړک دا زمونږ بچي کې په دغه شګو کې چاپرېښودې شو کې مونږ څوک نه پرېږدي. ګوره
یو سپینسر میرمن وایي چې وسلوالي په کورونو راووختل او لډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
تا لندر سړیان خوځې ما دې وسره نوي او بس دغه کاپی راغله او بس خیره سره کورونه زمونږ وسازل او کاسي زمونږ ورکه کړې په دې دنیا کې مالونه زمونږ ورکه کړو چرګان زمونږ ورکه کړو سپیز مونږ ورکه کړو.
دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا منی چې دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي خو په زغر د وایي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنې سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي. دې خواته د بردې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو. دې ته مونږ تصمیم لرو چې زر دې خلکو ته ماتي ورکو او د غرونو به دا خلک لري.
یاد دی وی چې د شنوارو په اکثر ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خبريالن ساتن ټولنی سی پی جی په نړۍ کې د آزاد رسنیو او خبريالي لپاره هلي ځلې کوم کسان ته د نامونو ورکول اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هو خبريالان ته د رسنیو د آزادۍ جایزه ورکوي چې خپل کار پر مهال د مرګ لګواښونو بریدونو زندانی کېدو او نور ستونزو سره مخامخ شوی دی. نور حال په امیر ساحل راکوي.
د خبريالان ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریه یا شام، حبشه او پاراګوای خبريالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبريالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبريالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبريالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبريال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي.
په
یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي پارلمان آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي. تاسو راته وایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبريالانو نو څه ډول فشار واچوي. له حکومت سره څه داسلار ده، هر کس چې ټوپک لري هغه فشار چول شي. نو یا خو له طالبانو سره ټوپک ته او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته وایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوند یو نو معنی یې دا ده چې ټول په زموږ خلاف نه دی.
بس یو څو جنرالان دي چې مسلې پیدا کوي.
په اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبريال هارون رشید وایي کله چې پر خبريالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
کتا سو پاکستان فوج دي او یو طرف طالبان دي. طالبان څه داوا کوي نو هغه به تش چلاوي او یا به فوج وایي نو به هغه باندې خبر جوړوي. کتا سو غواړي چې هر یو آزاد صحافي په هیڅ لار شم او خپل په خپل نظر وګورم حالات او هغه کوم نو هغه باندې بیا دوانه خپکی نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیان کوي صحافت کې.
که آزاد نظر ترلاسه نشي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغیز لري؟ په ځواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیې جوړیږي چې په یو مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره لولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمې اجنډې دي د هغه نه متاثر کیږي او تاسو ته خپل یو بالغ نظر بنه ملاويږي یو آزاد نظر بنه ملاويږي نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیې جوړیږي چې بیا فریقین چې دوی خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبي کوي په میډیا باندې.
خبريال حامد میر وايي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوریت ارزښتونو په لار کې یو خند د غربي هیوادونو تګلارو لکبل هم پیدا شوی ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن څخه لندن څخه برلن څخه فرانس څخه جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایچ کیو جاتا ہے.
له واشنگتن لندن برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پاو ستا ټول قوت غربي هوادونو ورکړي. پاو ځل امریکا او نور هوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي. بیا له غرب خلک موږ ته وایي لتاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پښتنه کوي چې لتاسو سره څه روان دي. د پاکستان پاو ځل امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د دوی اصلی طاقت دی.
د پاکستان پوز په بیا بیا لدی تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبريالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایسای پر خبريالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبريالانو ساتنې ټولنې سی پی جی او د بشري حقوقو یو شمېر ډلې دا غني چې په پاکستان کې استابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبريالانو محدودیتونه لګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
او سم تاسو په ام د میرمنو په اړه د ځنګړی اونیز خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځوم. د نن په خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې وی افغان استاد عقیله آصفیته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د نینسن ریفیوجی جایزه ورکول اعلان کړی دی. هغه ته دغه جایزه یا ایوارډ د کډوالو ماشومان انجنونو لپاره پر تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیله وای دا غواړي چې هر افغان ماشوم کاله کوي کنجلی باید سکول ته ولاړ سي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد نورازي چورته غوړ سو دا تاسو او دا تاندې هلي
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې بواوري په پاکستان کې یو افغان استاد عقیلا آصفیتا د یو ان سی آر لخوا نینسن ریفیوجی جایزه ورکولو اعلان شوی.
او ما غوښتا ده اسکول شکل نه بلکې به و کورس سواد او موزي په شکل هغه ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو. خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د ستمبر په 15مه نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استاد عقیلا آصفیتا نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. نه سل وخت کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي ل خپل پیشه سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي
دا سیده چې مخکې لدې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمی پر سر بیره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د لپاره سواد او موزیک کورسونه ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډیره تجربه درلوده هغه کورسونه نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپل دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه نه کوم درسي پروګرام را کول کېدل او نه هم زه د چانه دا درسي پروګرام می اخیستل. صرف ما خپل دا ټول کارونه خپل کول زما خپل تر ادارې لاندې وو. د هیڅ چا سره می پدې کار کې پدې تدریس کې د هیڅ چا څخه می مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک پدې کلاس درلود. صرف کار زما خپل وو. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیات شو او هغه کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفر ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
اکیلا آسیپی وای په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او لدغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیم کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت لدی سره سناس یو او یا ماشومان وي دی غختل نور ماشومان هم راشي او دغه تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پښ له درې کال نه یعنی په 1996 کال کې زما سره اویا انجنیر وو. د هغه نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ د هغه سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلدنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول. د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک مخواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو چې اوس د ټول کیمپ په پساته باندې 15 د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې 1055 انجنې داخل شوې دي چې یو تعداد پاکستانی انجنې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه 1055 انجنې اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او اعلی تعلیم حاصل
کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کستا ورکل کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګړې په کارونو کې برخه لري. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغه تبا دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکل کیږي. هغه وایي ډیره خوشاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډیره خوشاله یم او ډیره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي. نو ځکه ما ته ډیر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې نجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډیره خوشحاله یم او ډیر خپل ځان ډیر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وای دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وای کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډیر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډیر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکی سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده می درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده می پرېښود. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زلمیانوالی کوټ چندنه یو افغان مهاجرین کیمپ و په هغه کیمپ کې د هغه افغان مهاجرین سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کیمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د انجونو دپاره تعلیم او د نجونو لپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکې که څوک د نجونو لپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل، هغوی یو شرم احساسول او هیڅکله په دې خبرو باندې هغوی ناراضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم لپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل، ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډېر کوشش مې وکړه، ډېر جهد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، دا غیر رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي، تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه، تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وښایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دی، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغې خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هېڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل له طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل له طرفه هغوی ته قلم کتابچه څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو، او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد آموزی په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس ته د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل، تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره نجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې نجونې په هغه کې لاړ شي او تعلیم حاصل وکړي، مګر 14 کاله تیر شوي وو، په دا 14 کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه وو چې د دې لور مکتب ته لاړ شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی نجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېره مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلومدار خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د نجونو لپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه نجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به نجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داري چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي د هغه انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
دا مشال ریډیو دا